وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. د خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدرمنو په دې خپرونه کې بیا هم راپورونه خپرو او په وروستۍ برخه کې به د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه واوري. په راپورونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه پرانیزي چې په وروستیو څو ورځو کې د اعتراض کوونکو لخوا بند شوي. په نړیوالو مسایلو کې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه راپور لرو. لهر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په امنیت شورا کې نن د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور څیړل کیږي. د پاکستان صدراعظم اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژندپاڼې ورکړل شي، او د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراضونو د کنټرول په مقصد زر تنه پولیس ځای پر ځای کړي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش وروستی راپور وڅېړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی تادامیچی یاماماتو به هم د غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د یوناما د بیان له مخې د ښاغلي یاماموتو په راپور کې د افغانستان پر روان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغه د اغیزو په اړه توضیحات راغلي. د یاماموتو د راپور په یو برخه کې ویل شوي چې وار له مخه یوه برخه یې له رسنیو سره شریکه شوې ده، د افغانستان امنیتي وضعیت کړکیچن بلل شوی. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون اعلان وکړ چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژندپاڼې ورکړل شي. هغه ویل چې دا خلک له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي خو له هر څه محروم پاتې دي. هغه افغانان چې بچیان یې دلته را لوی شوي دي په پاکستان کې زیږیدلي، هغوی ته به هم پاسپورټونه او پیژندپاڼې ورکړو، ځکه امریکا او د نړۍ نور هیوادونه یې ورکوي، نو دلته ولې موږ پر دوی دومره ظلم کوو؟ عمران خان وویل کډوال د بې وزلۍ په خاطر جنایتونه کوي، خو که یې ژوند سم شي تر ډیره به د دې کار مخه ونیول شي. په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په قانوني ډول ژوند کوي، خو د هغو شمیر چې په غیر قانوني ډول اوسي له 3 میلیونو هم اوړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن مازدیګر له سریلانکا سره لوبه کوي. دا په سګنی آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټډیوم کې به وشي. د کرکټ د ملي ټیم یو ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې سریلانکا وار له مخه تر فشار لاندې ده او افغان ټیم به یې هم مات کړي.
داغه مورال ډیر ډاون دی، نو موږ به د دې نه هم ګټه پورته کوو. موږ باندې ماشاءالله پرېشر نشته، ځکه چې موږ کولی شو د هغه مورال نم ګټه واخلو، ځکه چې موږ مورال ډیر پورته دی لکه څنګه چې زموږ سپیننګ دی او ماشاءالله بیټنګ هم وس ډیر ښه سوی دی.
افغانستان د کرکټ په آسیایي جام کې یو ځل مخکې هم په 2014 کال کې لوبه کړې وه چې بنگلاديش مات کړی وو، خو د سریلانکا، پاکستان او هند لوبډلو څخه یې ماته خوړلې وه. له سریلانکا وروسته افغانستان د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. لازدی رادیو خبرونه اوري. د یمن پر حدیده بندر په نوې هوایي حمله کې 4 کسان وژل شوي دي. د حمله پرون ماښام د مخالفینو تر ولکې لاندې صنعتا د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګریفیتس لرسیدو سره سم شوې ده. تمه ده ګریفیتس په یمن کې د نړیوالو ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي ولسمشر عبدالربه منصور هادي او د هغه د مخالف نظام ترمنځ د خبرو د پیل په برخه کې هڅه وکړي. حسین چې ایران یې ملاتړ کوي، په 2014 کال کې ولسمشر عبدالربه منصور هادی له صنعا وتلو ته اړ کړ. د یمن په بیلابیلو ښارونو کې له شنبې ورځې راهیسې 22 کسان وژل شوي. پر حوثي یاغیانو حملې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې ګوري. د دوی د بحث موضوع هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب ولایت کې چې د مخالفینو تر ولکې لاندې وروستی لوی ښار دی ترسره کوي. د سرمشریزه داسې وخت کیږي چې اردوغان او پوتین تېره اونۍ د ایران د ولسمشر حسن روحاني میلمانه وو او د سوریې پر وضعیت یې خبرې وکړې. خو د سرمشریزه په ادلب کې د عملیاتو د مخنیوي لپاره کومه مثبته نتیجه ورنه کړه. دا ویره شته چې که په ادلب کې عملیات پیل شي نو لکونه کسان به ووژل شي او ګڼ شمیر نور به د خلکو د خپلو کورونو پریښودو ته اړ وځي. او د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د پرون شپې د هغو مظاهرو د کنټرول لپاره زر تنه پولیس استولي چې په کویتن ښار کې د کډوالو پر ضد پیل شوي دي. د توندلارو ښي اړخو ډلو او د هغو پر ضد د پارېدلو کسانو د لانجو د کرارولو لپاره پولیس او اوبه پاشونکي موټر ځای پر ځای شوي. د جرمني په ختیځ کې مظاهرې له څو اونیو راهیسې پیل شوي. مظاهرې د اسلام ضد ډلې پیجیده او نورو توندلارو ګروپونو لخوا پیل شوي دي. مظاهرې د هغه 22 کلن جرمن ځوان له مړینې وروسته یوه اونۍ وروسته پیل شوې چې د افغان کډوالو په یو جنګ کې مداخله کړې وه. چارواکو ویلي د جرمنۍ چې په مخ په څوک وهل شوی و د زړه حمله پرې راغلې او سا یې ورکړې. دوه افغان کډوال چې عمرونه یې د 1930 کلونو ترمنځ دي د دې قضیې په تړاو نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه به ډیر ژر پرانیزي چې یو شمیر اعتراض کوونکو بند کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د هایدرا په نوم د توغندیو پیرل د هیواد د هوایي مدافع د ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم بولي.
راکټ یو فلسه ته د څامره مستقیم خپل هدف بولي. د متحرک اهداف په مقابل کې هم اندغه سکتار کې چې د پاکستان اهداف مقابل کې هم
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې عملیات په داسې حال کې روان دي چې وسلوالو طالبانو دا سیمه پر ماینونو فرش کړې.
عملیات اوس په شمالانۍ پرې د لوی منده پرې رسېدل دي. لږ ساعت لوی منده پرې پاته ده. اوس صرف یو من گزارې پاته ده. ماینونه چې د دشمن ځای پته کړي وه لوی لارې بندې کړي وې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د روسیې په سوچي ښار کې د سوریې په ادلب ولایت کې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. نور راپورونه لرو او په پای کې به د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه وړاندې شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته افغان حکومت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره به د هر هغه چا مخه ونیسي چې وغواړي دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل پولیسو او امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د بندېدو مخه ونیسي او له متخالفینو سره قانوني چلند وکړي. هغه ویلي چې په هرات کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانیستی او په نورو ولایتونو کې هم دا کار په چټکۍ سره روان دی.
اوس مهال په هرات کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانستل شوی دی. په کندهار کې هم د پرانستل کېدو په حالت کې دي او په بلخ کې به هم دغه کمیسیون دفتر ژر تر ژره پرانستل شي.
لدې مخکې د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د هغو کسانو پر وړاندې له قوې د کار اخیستلو امر کړی دی چې غواړي د انتخاباتو بهیر له خنډ سره مخامخ کړي او یا یې دفترونه بند کړي. د حکومت له دې کلک دریز سره سره د لوی ملي ائتلاف پلویانو اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو یو شمیر دفترونه یې بند کړي دي. د انتخابات کمیسیون وایي چې دا کار د انتخاباتو په خیر نه دی. د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هرات کې د دوی پلویان د پولیسو لخوا وهل شوي او زور زیاتی ورسره شوی دی.
دیرش تنه شاوخوا کې د پولیسو په وهلو او ټکولو باندې ټپیان شوي دي. موږ دغه عمل په شدیدو الفاظو باندې تقدیس کوو. د دغه کمیسیون په موجودیت کې او د دغه حکومتي چارو په موجودیت کې شونې نه ده چې په افغانستان کې د رڼې ټاکنې وسي. نو همدا علت ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په مدني حرکتونو او مدني نافرمانیو باندې لاس پورې کړی ده او دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
خو د هغو کسانو په ډله کې چې ښاغلی اوریای د پولیسو د زور زیاتی قربانیان بولي داسې کسان هم شته چې وایي د پیسو په بدل کې د انتخاباتو پر ضد اعتراض کړی و. نصیر احمد رسولی له همدې ډول نیول شویو کسانو څخه دی.
جمع کرده بود ما رو ارباب محل ما و روز 3500 افغانی هم قول داده بود که شما جمع شین به این جگا به علیه انتخابات شعار بدم.
د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا بیا وایي چې دوی چاته د غونډېدور لپاره پیسې نه دي ورکړي. که څه هم د حکومت مخالف سیاستوال او حتی ځینې حکومتي چارواکي د انتخاباتو لپاره د لازم شفافیت پر نشتوالي انتقاد کوي خو جګپوړي حکومتي مشران بیا انتخاباتو ته هیله من دي. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له اس ان آی هندي شبکې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه د انتخاباتو لپاره اوسني شرایط ډیر مناسب بللی دي. زه هیله من یم چې ښه انتخابات به ولرو. تر کومه ځایه چې د انتخاباتو د شفافیت او انصاف په اړه خبرې کیږي موږ اوس په یو ډیر ښه حالت کې یو. همدا چاره به د انتخاباتو د پروسې مشروعیت او د خلکو باور غښتلی کړي. افغان حکومت وایي چې د 1990 کال د میزان په 28مه نیټه به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کوي او د دې کار لپاره ښه چمتووالی هم لري. معلومه نه ده چې د انتخاباتو د شفافیت او نورو ستونزو په اړه په کور کې دننه له موجوده بدبینیو سره سره به دا انتخابات څنګه او په کومو معیارونو ترسره شي. خو نړیوالې ټولنې په وار وار ټینګار کړی چې حکومت حتما باید دا انتخابات ترسره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا راکټونو رانیول به د دې ځواکونو د پیاوړتیا لامل شي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د یو تازه قرارداد له مخې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا په نوم راکټونه ورکوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته ویل د تروریزم پر ضد په مبارزه کې افغان ځواکونه د نړیوالو او په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتو مرستو ته اړ دي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابله نور جزئیات اوروي.
هایدرا هغه راکټونه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري به افغان هوایي ځواک ته ورکړل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه راکټونه به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا لوړ کړي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټور تمام سي. د دفاع وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان ځواکونه نه ویدي نو اوس هم د نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
نه تنها در ای قسمت راکت ها
هغه وای نه یوازې د دې راکټونو په برخه کې بلکې په بیلابیلو نورو برخو کې هم لکه د دفاع وزارت استخباراتي او ټکنالوژي او هوایی څانګو کې چې زموږ د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې لا جنرال ډینامکس کمپنۍ سره د 3.3 میلیون امریکایي ډالرو پارزخ د هایدرا په نوم د راکټونو د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلی چې د دغه قرارداد له مخې یا د کمپنۍ مکلفه ده چې افغان ځواکونو ته راکټونه تهیه کړي، خو د امریکا دفاع وزارت په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې دغه راکټونه به څه وخت افغان ځواکونو ته په واک کې ورکړل شي. پینټاګون دوه اونۍ مخکې هم ویلي و چې د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د سیرا نیوا دا ګروپ په نوم له یوې کمپنۍ سره یې افغان ځواکونو ته د تجهیزاتو برابرولو په هدف یو تړون لاسلیک کړی. امریکا تیره اونۍ هم د MD-15 ډوله 15 هلیکوپټرې د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي او ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به 2 نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې هایدرا راکټونه د وړو او متحرکو هدفونو په نښه کولو کې ګټور دي چې ونه به په استفادې سره ملکي تلفات هم راکم شي.
ضرورت خو ډېر زیات واقعه راکټ یو خصلت ده چې هغه مستقیما خپل هدف ولي، د متحرک اهدافو په مقابل کې هم همدغسې کار کوي که د ساکن اهدافو مقابل کې هم، ولی بم پس تو معلومه ده که اغای دیر زیاد انتشار که تلفات دیر زیاد لری تا دیر خاطر ده و تا دیر ضرورتی زکر افغانستان جگره خوب
د غوڅ ملاتړ ځواکونو او افغان ځواکونو مخکې تر دې ټینګار کړی و چې افغان هوایي ځواکونو ته د پوځي الوتکو په ګډون ډېر امکانات په واک کې ورکول کیږي او د دغو ځواکونو شمیر هم درې چنده کیږي. په ورته وخت کې جنرال امرخیل وایي چې د افغان هوایي ځواکونو سمبالولو په پرمختللي وسایلو او الوتکو یو مهمه موضوع ده او په کار ده چې امریکا او ناټو یې په پام کې ولري.
زمونږ حق له آزادۍ رادیو اوري. د نادلی ولسوالۍ یو مهمه سیمه چهنجیر حکومتي ځواکونه نیولې ده. د هلمند ولایت د دې سیمې اوسیدونکي د دوامدار امنیت او ثبات غوښتنه کوي او دولتي چارواکي وایي روان پوځي عملیات به له نادلی وروسته مرجې او نورو ولسوالیو ته وغځول شي. دا مهال حکومتي سرتیری د کلیو په کوڅو او باغونو کې د وسلوالو لخوا د کرل شویو ماینونو په شندولو پسې لګیا دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې د دې عملیاتو په اړه د راپور برابرولو لپاره نادلی ته تللی وایي که څه هم وضعیت عادي شوی، خو د نادلی اوسیدونکي د طالبانو له راتګ څخه ویریږي.
د بولان د سپین ماموریت نه د چانجیر تر خوړ پورې 12 کیلومتره غ سړک د ماینونو د چاودونو په خاطر کاند او کپر سوی دی چې په 2012 میلادي کال کې د انګلستان په مالی مرسته په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. د سړک پر غاړه ولاړو دیوالونو د پخو او خامو خټو جوړ شو کورونه کې د سړک په لور چې د حکومتي سرتیرو لار و پریمانه تر کښونه استل سوی دي. د چانجیر او بابا جی پر دولارې واړه دکانونه او هټۍ د عملیاتو پر مهال د سو جنگونو لامل سوځېدلې دي. ډزې نسته. د کوچانو په نوم پوسته خالی ده او تر څنګ کروندو کې یې که څه هم تازه دي څوک نه لیدل کېږي. د چانجیر پر خوړ باندې د پخوانی تختی پل پر ځای نوی سیمیټي او لوی پل جوړ شوی دی. په بازار کې یو دکان پرانستی دی. د چانجیر شونځي په شمول د عامو خلکو په ځینو کورونو کې د پولیسو عملیاتي کنډک پوستې جوړې کړي دي. د نادلی امنیه کمانډان څارمن عبدالبصیر اڅکزی وایي ماینونه ډیر ځای په ځای سوي دي او تر هغو چې نوي خونڅه سوي د دوی پوستې به هلته وي.
عملیات اوس په شمالانۍ پورې د لوی منده پورې رسېدل دي. لږ ساعت لوی منده پورې پاته ده چې نور داسې انقلاباتو داسې هو کې عملیات وسو. اوس صرف یو منګزاري پاته ده. ماینونه چې د دښمن ځای پر ځای کړي وه، هغه لوی لارې بندې کړي وې. په هغو باندې پولیس اخته دي. اردو د عملیاتو هغه اخته دی چې د ماینونه وکاږي. ډېر پر هاته پرې کښه شوي دي. یو محدود تعداد پاته دي چې هغه مشکاج اوس په اخته وي چې دا څه هم تشبیه کړه. وروسته بیا عملیات اړه وو چې د باباجي خوا هاخواته جدستي واورو. بس
شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په نادلی ولسوالۍ کې عملیات روان دي. افغان ځواکونو په دغه موده کې ځینې سیمې ونیولې، خو په نورو سیمو کې د مزاحمت په نوم عملیاتو خلک پوزې ته راوستلي وو. نادلی د لشکرګاه په لویدیځ کې یوه له مرکزي او کرهنیزو ولسوالیو څخه ده. د عملیاتو پر مهال د چانجیر او یو دیرش غربي پر یو شمیر سیمو اوبه بندې سوي دي چې ډیر باغونه او ګڼې کروندې پکې وچې سوي دي. عبدالولی، فیض الله او یو شمیر کلیوال پولیسو ته راغلي دي چې د اوبو کښته سوي دروازې بیرته پورته کړي او تږې کروندې اوبه کړي، خو پولیس وایي اوبه ملي اردو ترې تړلي دي او تر هغو چې سیمې پوره تصفیه نه سي نه خوشې کېږي.
پولیس خلکو سره باید ښه وضعیت وکړي، باید خلک د دوی سره ښه وضعیت وکړي، خلک د دوی سره همکار وي، پولیس باید خلکو سره همکار وي.
منځکه امنیت ته که مشکل نشته، بس خلک ځي او راځي په عامه توګه خپل تګ راتګ کوي. دغه خلکو غوښتنه امنیت دی، نور کومه غوښتنه نه لري د حکومت څخه، بس غوښتنه یې دغه ده، غټه غوښتنه یې دغه ده چې وایي امنیت راسي.
دا نو مو دغه د اوبو غوښتنه ده چې بالا موږ د هېچا سره څه نه از موږ حق دي موږ ته راکړه اوسې د مرجې و ندالي د دې مرجې ته ورکړو.
د ندالي سرپرست ولسوال روح الله باسط د چانجیر او شاوخوا تازه نیول سوو سیمو لیدلو ته راغلی دی. باسط په چانجیر کې د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ډیر ژر به بې ځای سو کورنیو ته د بیرته راتللو خبر ورکړي. هغه یو شمیر سیمو ته د اوبو د ورخوشي کېدلو ژمنه هم وکړه.
او کوشش هڅه دا کوو چې خلکو ته خدمات وړاندې کړو. د حکومتدارۍ په هره برخه کې کوي، هغه که انکشافي برخه وي او که نورې کوم برخه وي، کوشش کوو چې د ندالي ولسوالۍ د خلکو لپاره عامه خدمات وړاندې کړو.
د نادلی د روانو عملیاتو له امله سلګونه کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې اکثره د جګړو د ویرې بیرته نه دي راګرځېدلي. د ګرشک د مالګیر په شمول د نادلی د لوی مانده په نوم پراخه سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د جنګونو له امله کورونه، لارې، کوڅې او پلچکونه وران سوي دي چې د اکثرو د بیرته رغولو مسولیت دی د حکومت تر غاړې دی. د هلمند ټولګټو ریاست له وړاندې د نادالي او مرجې د هغه سړکونو د رغولو چارې پیل کړي دي چې په تیرو جګړو کې وران سوي دي. په نادالي کې د تازه نیول سوو سیمو د عملیاتو په جریان کې د دواړو غاړو د تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو هر لوري د یوه او بل لور ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کړې دي. محمد الاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د خبرونه په دوام کې قدر منوریدونکو نور مطالب هم لرو. خودشه به نوریاس نوری تغوک شي چې د لویدیز په رسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالب مخکتنه کړي.
ایورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. د خبرونه په وینا وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د خاورې پر ډېری برخه کنټرول لري تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د خبرونه په لیکنه له اکثرو افغانانو سره د سولې هیلې هله راوټوکېده چې د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او وسلوالو طالبانو په تیر کم کې اختر کې اوربند اعلان کړ چې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. یورو شهر ویو لیکي مخکې امریکایي چارواکي په دې باور وچه د سولې پروسه باید په خپل افغانان مخته یوسي خو د افغانستان شرایطو ته په پام سره امریکا خپل دریز بدل کړی او په خپل له طالبان سره د خبرو د پرمخ بیولو پریکړه کړې ده. د خبرونه په لیکنه امریکا خپل دا نظر چې د افغانستان د سیاسي پروسې د اساسي قانون او د ښځو د وضعیت په ګډون د دې هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي مطرح کړی. امریکا دا هم منلی چې له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د هغوی د ماموریت اړوند مسایلو پر سر خبرو ته تیار دی. د خبرونه په لیکنه له 2011 کال رئیس د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې یو لوی خنډ دا و چې څوک باید له چا سره خبرې وکړي. دا چې واشنگټن له طالبانو سره خبرې کوي دا یو مهم پرمختګ دی، خو په دې شرط چې هغه د افغانستان پر سیاسي او د انتخاباتو پر پروسې اغیز ونه کړي. امریکا په دې باور ده چې بالاخره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، خو دا چې دغه وخت به کله رارسیږي او کله به په دې اړه پرېکړه کېږي ښایي دا مسله ډېره وځنډېږي. د خبرونه په لیکنه له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه د امریکا لیوالتیا یو شی په ډاګه کوي، د افغانستان د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو اړتیا. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د دفترونو د تړلو ستونزې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، یو شمېر معترضینو د شنبې په ورځ په دریو لویو ولایتونو کندهار، هرات او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه وتړل. معترضین چې سیمه ییزې پیاوړې څېرې ملاتړ کوي په دغه پروسه کې د درغلۍ او لاسوهنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا په افغانستان کې د سیاسي لانجو وروستۍ بیلګه ده او دوام هم ښایي په دې هیواد کې چې له طالبانو سره جګړه روانه ده یو بل تاوتریخوالي ته لاره پرانیزي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دریو کالو ځنډ وروسته د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د تلې د 28مې نېټې د انتخاباتو پر سر په دې آخري وخت کې دغه لانجه له یوه تریخ حقیقت څخه پرده پورته کوي، او هغه دا چې په تیرو ولسو کلونو کې چې په دې هیواد کې 15 ځلې انتخابات ترسره شوي او شاوخوا یو میلیارد ډالر پرې لګېدلي، په دې اړه چې انتخابات په څه ډول ترسره شي او کوم باوري ارګانې څارنه وکړي په افغانستان کې تر اوسه یوه ډېره ابتدایي اجماع نه ده رامنځته شوې.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو راپور کې واوري چې د ترکیه او روسیې ولسمشران نن د سوریې په ادلب ښار کې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. خو له هغه مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیایي جام په لوبو کې خپله لومړۍ لوبه نن د مازدیګر په 4 بجو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سریلانکا د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د کرکټ په آسیایي جام لوبو کې افغانستان یو ځل مخکې په 2014 کال کې لوبه کړې وه چې بنګلادیش یې مات کړی و، خو د سریلانکا، پاکستان او هند د لوبډلو په وړاندې یې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په یوه مرکه کې راته وویل چې افغان لوبډلې د جام ته ډېره ښه تیاري نیولې او د هیله لري چې افغان لوبغاړي به په دې لوبو کې ښه وځلیږي. ښاغلی هوتک د مرکې په پیل کې په آسیایي جام کې د افغان لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه جزئیات راته وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کابل په وخت 4 بجې له سریلانکا سره خپله لومړۍ لوبه په آسیایي جام کې پیل کړي.
خلک، عام خلک دا لوبې څنګه کتلی شي؟
مینهوال کولی شي چې دغه لوبه په هیواد کې نمونه له یک تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه وګوري، او همداشان تیږه کولی شم چې د دغه سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او د څو اونیو راپدې خوا په عربي متحده اماراتو کې تمرینات ترسره کړي دي.
که لطفا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو په اړه هم معلومات راکړئ چې جامن څو لوبې به کوي او له چا سره به وي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه آسیایي جام کې راتلونکي لوبه په خپل ګروپ کې له بنګلادیش سره ترسره کړي، او له هغې وروسته به وګورو چې کوم هیوادونه سره افغانستان مخامخېږي.
هوتک صاحب، د افغان لوبډلې جوړښت او ترکیب څه ډول دی؟
چانس ورکړل شوی ده او هر وخت مقابل لوبډاری په پام کې نیسي، آب او هوا او پیچونه د هیواد په پام کې نیسي، او لاغي وروسته هم شانتي او لوبډاره هغه سره لپاره تاکیه ویل نه وي.
هوتک صاحب، زه غواړم ستاسو پیغام د افغانستان د کرکټ د لوبډلې هغو مینوالو ته هم خپور کړم چې په بیلابیلو دلایلو ځینې د مینې له مخې او ځینې کېدای شي د ځینو نورو ملحوظاتو له مخې پرله پسې انتقادونه کوي پر لوبډله.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، هر وخت د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ښې لاسته راوړنې لیدلې. الحمدلله هر لوبډله چې په سیالۍ کې ګډون کوي نو هغه په همدې هوډ لوبغالي ته ښکته کېږي چې بریا ترلاسه کړي. تاسو یاد ول حکومت چې هر لوبغالي هر وخت وایي چې تاسو د خوشحالۍ احساسات هم باید خپل پیغامونه کې ویلي، د خوشحالۍ احساسات هم باید کنټرول کړي او خدای مکړه چې لوبې بیلن کېږي یا لوب نتیجه ښه نه وي هغه وخت هم خپل احساسات کنټرول کړي. نو هر حالت کې باید د افغانستان د کرکټ لوبډلې مینهوال خپل احساسات تر کنټرول لاندې ونیسي او انشاءالله چې لوبغاله ښه لوبه چمتو شوې ده او که د خدای رضا وه په دغه چالیو کې به وشي کولی چې د تل په څېر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش وروستی راپور وڅېړل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنگالی کډوالو ته به د هیواد پاسپورتونه او پیژند پاڼې ورکړي. د یمن پر حدیده بندر په نوې هوایي حمله کې څلور کسان وژل شوي. د حمله پرون ماښام د مخالفینو تر ولکې لاندې صنعت د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتن ګریفیتس له رسېدو سره سم شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې ګوري او د دوی د بحث موضوع هغه پوځي عملیات دي چې د بشر اسد رژیم د سوریې په ادلب ولایت کې د ترسره کولو لپاره تیاری ورته نیسي. د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د پرون شپې د هغو مظاهرو د کنټرول لپاره زر تنه پولیس استولي دي چې په کویتن ښار کې د کډوالو پر ضد پیل شوي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته مخکې لدی چې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړو. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه چې تاسو ته په څو شیبو کې وړاندې کیږي د عدالت په د انصاف په لټه کې او د اورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه دي. خو له هغه مخکې د ترکیې او روسیې ولسمشران رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین نن د سوریې د لانجې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال کېږي چې د بشار اسد رژیم په ادلب ولایت کې پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د ترکی او روسیې ولسمشران د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې سره ګوري او د بحث وړ موضوع هم هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب باندې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې یوازینی لوی سیمه ده تر سره کوي. په ادلب باندې د سوریې د رژیم د بریدونو د مخنیوي په خاطر د ترکی، روسیې او ایران د ولسمشرانو د لس ورځې مخکې سرمشریزه کومې هوکړې ته ونه رسیده. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ کړی چې دا حمله به د ډیرو وینې توی کړي. موسکو او تهران د سوریې په اونیم کلنه جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی او تر اوسه د سقوط مخه نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر جمعه په برلین کې ویل چې روسیا به د اړتیا په وخت په ادلب کې د ملیشو په اهدافو بمبار وکړي، خو د ملکیانو د وتلو لپاره به د بشری مرستو لار هم پرانیزي. د سوچی د نننۍ سرمشریزي بل لوري ترکیه بیا په سوریه کې له مخالفو ډلو ملاتړ کوي او دغه هیواد په شمال کې خپل پوځیان هم ځای پر ځای کړي. ترکیه په دې ویره کې هم د چې په ادلب کې پراخ عملیات به د دې لامل شي چې ګڼ کډوال لند ترکیه ته ورواوړي. اوس وخت څه باندې 3 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي. ترکیه، روسیه او ایران چې د سوریه د جګړې له مختلفو خواو ملاتړ کوي، د سوریه د سولې هڅې لته تیر کال د استانه د پروسې په نوم پیل کړي او وایي چې په سوریه کې جګړې د بندولو او
سولې د ټینګښت په لټه کې دي. د سوریې د مسایلو یو شننونکی عبدالوهاب آسی د فرانسوي خبری اژانس ته ویلي چې د ترکیې او روسیې مشران ښایي دې خبرې باندې سلا شي چې په ادلیب کې د مخالفینو تر ټولو قوي ډله حیات تحریر شام چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکه لري وځپي. د ترکیې یو پوځي کارپو متین ګورچان بیا وایي که روسیه او سوریه له ترکیې سره موافقې ته ونه رسیږي ښایي په ادلیب باندې د هغوی عملیات نتیجه ور نه کړي او څو میاشتې جاري وي. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا ګواښ کړی چې د ادلیب په برید سره به لکونه کسان ووژل شي او ګڼ خلک به له دې سیمې چې 3 میلیونه کسان پکې اوسي بې ځایه شي. ملګري ملتونه تر 2014 کاله په سوریه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 لکه یادوي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله بیا وایي چې د 2013 کال تر نیمایي څه باندې 15 لکه کسان وژل شوي او 1 میلیونه نور بې کوره شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم لومړی خان محمد سین د انصاف په لټه کې او ورپسې فریبا ظاهر د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه وړاندې کوي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د نیمروز له ولایت محمد صدیق ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 40 کاله مخکې ورته دولت یو نومره ځمکه په نخښه کړې و، د ځمکه پیسې هم تاویل کړې، اسناد هم په لاس لري، خو کابل ښاروالۍ ورته تر اوسه د ځمکه نه دا ورکړې. د موضوع په اړه مو د کابل ښاروالۍ نظر هم راخستې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
اورور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
زه محمد صدیق ز عبدالاحد زوی د نیمروز د ولایت تخصصي سره په تماس کیم.
ستونزه دې سده؟
ستونزه می ده چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې زه په ولسی جرګه کې د نیمروز د ولایت خلکو لخوا وکیل وم، د ریاست جمهوریت لخوا څخه وکیلانو ته یو یو نمره 5 نمرې لاس نمرې به په قرقشي کې د قرقشي په اساس وکیلانو ته ورکول. ما یو نمره په نوابات پر چرخی کې وخته، ما قیمت په شاروالۍ کې تعویل کې سند د ملکیت نو وخت ولې قره نمره راته توضیح نه شو د شاروالۍ د پات څخه. نن او سبا نن او سبا کې بل اخره ائتلاف سو حکومت رنګ سو مجاهدین شوراله ګرد خلاصو. اوس په دغه وخت کې زما مشکل ده چې زما دغه نمره ما قیمت تعویل کړی په املاک زو وسم ما په نامه ده په توضیح زمين کې ټول د شاروالۍ په توضیح زمين کې ټول سو سوابق راتلی نمره ماته نه راکول کیږي. اگر نمره ته څوار څو وای دا نمره شرط ما یو بین دي مازیره لري چې مازیره لري حکومت یې مازیره حل کړي.
دغه نمره پیسې د کله تحویل کړي؟
ولکه په یاد چې ډیر زره به یې څو وي ما تحویل کړي خو اسناد یې زړه سره دي ګرځي په ګرځي هیڅ مشکل نه سپک شي.
هغه فرمه او اسناد دغه ټول شین در سره شته
او ټول اسناد سره دي کما شاروال ته وګورئ زه تاسو ته او کده توجه زمون څه سواده کوایي ګرځ ورته ست چې هیڅ مشکل نشته. هغه نمبر سپینه پرته ده په املاک چې زما په نامه قید پیسې تا ورته ویدي تر هغه وخت چې ما ته رانه کړو اوس وايي دا مازیره لري چې مازیره لري خو حال یې کوي هغه نور زما سره ده نه هي دوه رسمه نه هي هر انجینر سره ولاره 2 کیلومتر په اخره راوښو له ها استان نمبر ده کور ته نږدې ما راځه چې خپل شي کې ولر ته ما یو دین د نور سره جام کې زره تم ده ما خپل نظر نه وشته کوي خپل نظر نه وشته کوي توزیع زمينته
نور وکیلانو دغه نمبر اخیستي
او نور تور کړی سم دي مسائل حل سم دي زما ده پاتو
تا وویل چې معزله لري یعنی ستونزه لري دا معزله یا ستونزه څه ده
وای مازیره د حکومت په مابین کې د حکومت او د خلکو په مابین کې ده
د دې ځمکې ورکول خاروالی پورې اړه لري
او دا خاروالی د غمزه کرا کوي راځي کې او کته نه راکې په واسه کې په چیرې راکې
خاروالی درته دغه نمره تثبیت کړې ده
تثبیت ځای مو تثبیت نمره تثبیت څوارل زره او پنځه سو دو اتایم نمره ده 82
اوس غواړي
غوښتنه مې ده چې خاروالی دې دغه نمره یا یواز را کی یاد ما غا نمبر را کی چاله په مازینه دی حل کی د خلکو سره زما نمبر دی راځي
د انصاف پلټکه
د غستون زما د کابل خاروالی د خبرونو ل رئیس خاغلی عبدالجلیل سلطانی سره شریک کړه جناب سلطانی د نیمروز ولایت د محمد صدیق په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې کابل شل کال مخکې ورته کابل خاروالی په پلیچرخي سیمه کې یو نمرز مکه په نوم کړه دا وی پیسې هم تا ویل کړي اسناد هم په لاس کې دي خو مکه ورته نه ورکول کیږي جناب سلطانی په دې حق لتا سي سو او سي اجرات شوي دي
مننه کوم د سلام د سلام وړاندې کولو تاسو ته د ټولو اوریدونکو کوته معزله یې راکې چې توضیح شوی و د یو اویون کال راهیسي تر دیارلس او پنځه نویون کال حدودا 8000 نمرې په کابل کې قسمان توضیح شوی و او بعضې خلک پیسې هم تحویل کړې و عموما ته متاسفانه د دوی ته هغه نمرې چې وعده شوی و هغه تحویل شوی نه و نو تا دیارلس او پنځه نویون کال کې هغه وخت چې حبیبزی صاحب د کابل د سرپرست چارول په حیث وټاکل شو دوی تاس له یو ارزیابي نه دا ګزارش جلتناب رئیس جمهور ته وړاندې کړی چې دومره معزلهیي نمرې لرو موږ په کابل کې چې دا جنجالي دی او چاروالۍ ته تر اوسه دا مځکې تر لاس کې نه لري چې زموږ خلکو ته توضیح کړي نو دا جلتناب رئیس جمهور لخوا د مځکې توضیح بند شو تر څو چې یو کمیسیون وټاکل شو چې دا تصفیه کې او دا ټول نمرې چې معزلهیي دي او جنجالي دي دا سبې تصفیه کې خلکو سره کار د دې کمیسیون شروع شو او توضیح بند شو د مځکې تر څو چې دا کمیسیون خپل کار تکمیل کړي
سلطانی صاحب بالاخره دغه کمیسیون څه وکړل
اوس د دې کمیسیون کار جریان لري تر څو چې دا د دې کمیسیون کار نه تکمیل شوی کابل ښاروالي اجازه نه لري چې مځکې توضیح کړي خلکو ته
ستاسو د خبرو داسې ښکاري چې یوازې محمد صدیق نه بلکې د ځینو نورو مستحقو ځمکې هم نه دي ورکړل شوي نو د دې خلکو د قناعت لپاره تاسو څه وایي
خلکو ته موږ وایو چې تر څو چې دا کمیسیون کار بشپړ کړي دوی انتظار وباسي او پس له دې چې دا موضوع د کمیسیون کار تکمیل شو موږ به ګزارش خپل خلکو ته وړاندې کړو او ټول دا جنجالي او مازلي موضوعات انشاءالله چې حل شي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل شي د نیمروز ولایت د محمد صدیق په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې شل کال مخکې ورته دولت یو ځمکه په نخه کړی و پیسې هم تحویل کړي اسناد هم لري خو تر اوسه ورته د ځمکه نه د ورکړل شوی او د کابل خاروالۍ د خبرونو رئیس خاغلی عبدالجلیل سلطانی ډاډ ورکړ چې په دې مسله یو کمیسیون کار پیل کړی او له خلاصېدو سره به خلکو ته نمرې ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د انصاف پلټکه
ازادي رادیو
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو ته خپل نیک هیله او پیرزوینه وړاندې کوم هیله د چې د ژوند په ټولو برخو کې بریالي اوسئ د دې اونۍ پیغامونه راخلو چې ځینې دوستانو ورک عزیزان پیدا کړي دي معلومات را سره شریکوي نشانې راتوي او ځینې نور بیا په خپل ورکو پسې ګرځي او وایي چې په کوم ځای کې ورک شوی دي او کمی نشانې لري نور مو وخت نه نیسم ستاسو راغلي پیغامونه به واورو
بله السلام علیکم زه ګل احمد ویسالم د هلمند ولایت بنډالی ولسوالۍ د سید آباد څخه دا پیغام ته پیلم دلته موږ سره یو ورک عزیز دی موږ پیدا کړی دی د عارف لا په نامه دی په ژبه ګونګی دی په قلم باندې خط یې زده دی خپل نوم لیکي پر کتابچه باندې زما نوم عارف لا دی نو قریب څوک یې نه دی پیدا سوی د دې په دغه وطن کې ګرځي ته دا اوس پرې قریب څوک نشته که د چا یا قریب یا د چا دوست یا چا ورور نو زما سره دې په دالان شمېره اړیکه ونیسي چې زه یې په اړه پوره معلومات ورکړم زما ټلیفون شمېره ده 0////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
نالیا.
السلام علیکم. سلام نو نیکی له آزادی رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمن تر اخیریم د کابل ولایت د دیساب دولس ولینا. البته یو کس چې سود خورمی خپل نوم مخفي او ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي، یو تقریبا شپږ کاله مخکې ایران هیواد ته تللی و. هلته یې ما ته زنګ ووهه چې زه تقریبا شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا پنځه کاله زندانی وم او اوس فعلاً زندان نه خوش یم او دلته په ایران کې یو ساختماني شرکت کې کار کوم او خپلې کورنۍ دوستانو نه وایي څه خبر نه لرم. نو د خورمی صاحب په هکله کورنۍ دوستان معلومات غواړي، نو زه به د مسعود خورمی په هکله معلومات ورکړم. ماته دې زنګ ووهئ، زه به ورته د خورمی صاحب شماره ورکړم او معلومات به یې په هکله ورکړم. البته دغې شمارې ته دې زنګ ووهئ: 0-8-4-0-8-4-0-0-0. بیا هم شماره تکرارم: 0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- سلورت یا شپک سوا وات یا نور مو وقت نیمیسم دخلی پا من. بله السلام علیکم. ازادی رزو در خوشو عزیزان و خبرونی منوال و کارتون. السلام علیکم و برکات. از اول وقت نالی کنی ولی با ستمبر پل لسما او دوشن بیه فوراد سارت و اتنیم بجول بندی رسیم عزیزان خبرونه که فیورول لیکن یو لیوا چې د عبد القهار زیده مشتره وسیږي په زابل وخت کې دین کې دي زه کوم چې یو لږ شمیره چې موږ راغلو نو نه دی چې موږ سره سره خسته یو ک شمیره د غلطه ویلې په سیستم کې نه کوم تاسو دې نه مهرباني وکړئ که تاسو په وړاندې په نشې کې هم هغه نظر چې کوم شمیره دې کې نیولې ده شمیره راته
محترم اورا پدغه مشخصات او پیغام چې تاسو وایئ موږ په خپل آرشیف کې پیدا نکړ خو د دې تاسو پیغام خبر کړ کچېره همغه دوست اساس تو ژغ اوري نو هله د چې تاسو د جواب لپاره زنګ درته وهی نور پیغامونه هم لرو.
السلام علیکم جناب خلیق اخون ولایت علم نور فرید اعظم شوف په حاله ده کجرام له فرید برادر په سیمه کې پروت یم موږ اورا راځي په نامه چې اورا ولایي او عبدالغنی زما خلیق اخون او دا کته چې چېری ابلغه جوړ جنگول وکړ څه څه نمبر یا ته شته نو هغه معلومي اجازه ما هم کړو خو دا کوشش مو سره وکړ ډیر مننه درته وکړ د خپل او یابل مسلمان او موږ دې په دا شمیره مشترک وایي د معلومات راکې سپر و څلو څلو درې و شپږ څلو یو نه السلام علیکم کوشش وکړ تاسو څخه ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم.
بله السلام علیکم زبا ازادي رادیو او دونکو کارکونکو ته سلامونه کوم زه جلیل احمد د فرادی ولایت بالا بلوک د ګلوساری د ګرانی د کلیه موروره شپږ کال د کورنۍ ته خبرت هم نه درک سوما کچیر زما کورنۍ زما आवाज اوري او یا بل مسلمان زما आवाज اوري زما کورنۍ په باب باندې معلومات لري یره هله لرما د ما ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوهې زما د ټلیفون نمبر دی 01 0 0 8 0 0 8 0 د ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0 0 0 8 0 0 8 0 0 دا زادی رادیو ته خبر راځه مننه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 0 0 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 0 3 0 0 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115.
دوستانو اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، نوم می الله گل ده، د پروان ولایت د کوی ساتي ول سوالی نه می اړیکه نیول. زما اورور ده د کیپات الله په نوم ولاد محمد ابراهیم، د نو اختر نامخ کې نادره کښوي ده، تر اوسه څه معلومات نشته. کچا ته معلومات نه بدغه شمیره دی اړیکه ونیسي 0 5 8 0 1 2. شماره یو ځلی بیا تکراروم 0 5 8 8 0 1 2. که چاته معلوماتی نو دا شماره د تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوازان وایم د هلمند نظام له قول دی زما د زګر دې خډیر زیات مننه کوم د ورسي د خلیه زما یو ورو کوڅو چې د یو جرنسکار سپیس د نسکار او مدنه کوم د لاله نیوز زما کوم ساتل او سوالي تر کوڅو کارو د اړ معلومات لري او تمامي مت د پد غشمره باندې څنګه چې پر ورته ولسم یې شوول د دې د دې چې ما یې درځاو چې پر ورته پر سلور نه یو یو دوا دریه او سلام په احترام د ریګول او د جمعګول او اجان مرجان خان ورونه دی. سلام.
السلام علیکم، زه مبارز د نظام الدوله خبر کوم. زما یو نیو رکتس د بیان له سمیشتي کیږي مبارکه ده لکور او تل شفاستان د سبغت ځان نه دی. تلیفون شماره د 0 5 15 12 10 8.
جلی السلام علیکم، زګل احمد دغه مونږه د نړیوالو ټول کالج له باغ څخه د نکاح شاه محمد تنامه د جنزلا قاضی د محمد روح سرور دی د سرور کال کې د کور څخه نظر کاوه د موږ د مرګ د ځوان پاره معلومات نه لرو په چیرې په خپل نظر او رنګوالان قربان کې دي د مهرباني دې په دغه نمبر کې مو ستاسو غوښتل چې پر وای یو ټلیفون مې درته وکړ پر وای یو ټلیفون مې درته وکړ. ازاګر دې ځخه مې هیله ده چې زما پیغامونه نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، دا زبیر دې ټول سر کوم کوپنې کې له سلام نوړان څو خلک خو جوړ اوروي. زه سمت الله خان د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ نه مې زنګ والی دي. زما یو ورور دی د جینیس کې چې د کورس خانه درکته وی دی نو چې په اړه هر څوک معلومات لري په دې شمیرې دې زنګ راته وایي 0 5 8 8 9 5 0 شمیرې پلا بیا درته وایم 0 5 8 8 9 5 0. د ازادي راډیو خبرې راځي تاسو مننه.
السلام علیکم، ما د هلمند ولایت سرزنګ ته وخلی دي د پښتو د چاچانو د ماتین د ساه د څنګه پاره د فیت زیم د لاو ضلع خون په نامه د حجی اخندزاده صاحب زیم. اسما یو ورور ورستون کې د خپل مون په نامه دا شل څنګه د صورت کې دې چې ورته نه دره کدی هیڅ پته نه سره شهر مسلمان ورور سره د عربانی او صدرک معلوم یا د سرکار کوي یا د خپل اوري هیڅ پټه شمیره و مستر زنګ ووي او کله په خپل تاسو راواز اوري باید خپل قوت په دې غمی سره راشي چې زری حج بابا دې چې ظاهر دی چهره د توام 0 8 0 8 2
و نه و پنځه. السلام علیکم، ډیر مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم، زه محب الله د میدان ورده ګوالا سیستم آباد کول سوالی دی اون خیلی حسن بیگ دی کلی او سیجون کایم د ازادي راډیو تدا پیغام دی چې زما یو د کاکاز دی نوم یې نظام دی د علی خان زوی دی تقریبا او کالا کی چې نظاره کوي کچوتا معلوم وی یو ادارات لري نو په دغه شماره ته زنګ وای چې پر واویا شپږ شپږ ته اوته شماره یو دلته اوته سپر واویا آتا شپک شپیتا آتا خریم آتا ویش.
بلی سلام علیکم و جانانیم در کندار ولایت در ایرازی در کلیس از ما رول دی چینیشت تللی و در میوان تا سربا غلقا نو خان میجه خلیستری دی دی جک سروس پینا بلک دی در فویم تپنه دی نو ار مسلمان رو تا که معلومی یا پا اکل معلومات ولری در غلمبار دی ما فرالی که ونیسی سپر و سوه شپش سلویش و سلویش سلویش ایلا کم در ما پیغام نشر که شرینی و خکیزی هر مسلمان رو تا که معلوماتی یا معلومی یا ایخ پل از ما دا آواز آوی ما تدا غلم برگی ما سر عدی که وینیسی دا خدا تامان
جنوابات و سیدون کهیم زما یو دا ترزوی چیم پنامه دا مولای محمد عالم چی دا شپک کالکی گی دا کور سخنا دا رکسوه دا که دی په حق له هر څوک معلومات لري نو په دغه نمبر باندې د موږ سره اړیکه ونیسي. سفرواوی شپږ څلوېښت څلوېښت اته سوه شپاړ اته سلام.
بلې سلام علیکم، زه بریالی خبرې کوم د پروان ولایت نه. زما یو ترور ځای ورک دی، نوم یې نادر خان دی، د پلار نوم یې روزالدین دی، د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
سلامان دغه پیغام دی ورور، زما یو خوریې دی ورک دی د آیات خان په نامه، د جبلالي اکا د پله څخه وتلی دی د غرمې په دولس بجې د څلور کاله کېږي چې ورک دی. که چېرې چېرې تاسې معلومات لرئ د ازادۍ د لارې څخه دغه پیغام نشر کړئ. د آیات خان دی، د محمد خان اکا دی دغه پیغام دی. زه عبدالنبی نومیږم، د جبلالي اکا د پله د میرمنده څخه مې زنګ ولید درسته ولو.
السلام علیکم، جزاوی د ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. بعد له سلامه زما یو انډیوال وکړه د مرجان په نامه، که چا ته معلومات وي په دغه شمېره ته ما ته زنګ وکړئ. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سلامونه لیکي هلي احترامات پښتنه مینا یو زر یاد پیغام پلی که در سره ملګری شو ایستاسو د رادیو میناوال او مینا دوست رو اغه مینا اطلاع تنگیوال د ازاده رادیو په صفو دی واده ګولات په سیدابات ورسولای د گی د خپل درې څخه تاسو سره دا پیغام سلطوم زمونږه په کلی کې چې یو کلیوال مو دی د دیشو د یو دیشو کالو دی دی ورځ د کابل کمپنۍ کې نظر کې شوې دی هر یو دوستا کچیر ته د علامات معلومات وړي نو زما سره د په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0-202-68-28-28 یو ځلې بیا یې وایم 0-2-68-68-2-8 هر چاته که د علامه جان معلومات وي نو زما سره د اړیکه ونیسي
السلام علیکم خلیل اشنا له کونه لوري څخه ازما یو تر زی دی عبد الله په نوم دی چیرې روخیږي چې نظر کې شو دی سره کې نشته دی او چاته د دې په اړه معلومات نو سترګې لپاره یو ځخه د تورې جامې دی نو لطفا په دغه شمیره دی ما سره اړیکه ونیسي که 0-3-10-8-5 0-3-10-8-5 نو موږ ته د دې شمیره ده نو شیرینی هم لري
بله السلام علیکم زه خان در علیم د کندهار د ولایت څخه تاسو ته پیغام پیژنم هیله کوم چې زما پیغام نشر کی او زما یو اندوام د هلمند ولایت د کلی کونه کې کور دی نیمه معصوم دی او بل ورور یې نظمات نومي د څلور خیال کې چې زما څه مدارک کړي چې لري چاته معلومات یې علي زما غوړي نو سما سره دې په دغه شمیره باندې دې کوم څه سپورا بیا اته په شپږ څلور سو پنځه نیوي بیا هم شي په اوه چې پر اته چې پر شپږ څلور نه پنځه نشاره دې ځم دې خپله
السلام علیکم زده نداری ولسوالی تا طرف تماسیم ازادی را دوید پیغام میتاقه از دوید که بازخان نمیزی تدری کال کیجی چه ورک دی از جنسر مور لری جلات خان اخ شیده چه مانا تا یو سر دی فترش میرد از مرسر سنگ بیچ ار یو کورنیزی که وینی که دی خبال اولی سپر و سلور نه شپر دوا دوا ات و ات نه و بیاش میاروان سپر و سلور نه شپر دوا دوا ات نه و. السلام علیکم.
علیکم سلام محترم اوریدونکو، ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه په دې هیله چې ورک دوستان مو ژر تر ژره پیدا سي او بیرته لغپل کورنۍ سره یو ځای سي. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو د خبرونه وخت را رسیږي اجازه غوړم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.